سلامونه وخت مو بخیر خرغلاس د دې محل خبرونه تمخ کتر دی چې د خبرونه مطلب تل شو خبرونه د طالبانو لبنده خوشی شوی امریکایی خزی فیدیال د امریکا لولس مشر دونالد ترامپ څخه مننه وکړه چې خپل وطن د هغې په بیرته بیولو کې مرسته وکړه. په هغه ویډیو کې چې سپیر مڼۍ پر خپله ایکس پاڼه خپره کړې حال وایي چې
مستر پرزیدنت آی ووټډ فور یو ټوایس
مننه چې دې کور ته راوګرځولم. ما هیڅکله تر دې حده په خپل امریکایي توپ یا نه وکړی. پولیس مشر مننه. یوازې غواړم پرې پوه شي چې په افغانستان کې ټولو بندي ښځو تل لمه پوښتنه کوله چې ترامپ څه وخت راځي. دوی تاسو ته د ژغورونکي په سترګه ګوري. دوی انتظار دی چې تاسو یې خوشي کړئ. دوی ټولې لا هم بندیانې دي او هیڅ حقوق نه لري.
فایدیال د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته په خطاب کې ویل چې په افغانستان کې بندي ښځې انتظار وسی چې هغه خوشی کړي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو له لورې بندي وه. له خوشې کېدو وروسته د هغې روغتي وضعیت ښه وبلل شو. فایدیال د پنجشنبې په ورځ د قطر په لوجستیکي ملاتړ خوشی شوې ده. د پخنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستانه غوښتل چې په زور له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو ضربه لجل علاقه کړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبې په ورځ د وخته په خپل ایکس پاڼې پخنې ټویټر کې له پاکستانه په ځانګړي ډول د افغان هنرمندانو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د بېلګې په توګه د نورالله په نوم د یوه افغان هنرمند یادونه کړې. ویلي دي چې که هغه افغانستان ته واصل شي دا به نه یوازې ظالمانه وي بلکې په دې کار سره به دوی خپل غاک میراث او هویت ترلاسه تیمینیست انترنیشنال پا خبر پاکستان باید روستایی محلت لغو کری او داغو کسان رو ساته نمکری چی للسی زوریسی دا حیوات خپل کور بلاله دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د کوچني اختر د مبارکۍ ترڅنګ یو ځل بیا په افغانستان کې لوګو کسانو ته اندېښنه ښوولې. د WFP د افغانستان څانګې پرون شنبې ناوخته پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په تاسال کې چې د کوچني اختر په میلیونونو لمانځونو کې له خپلو کورنیو سره د خوړو پر دسترخوان راټولېږي په افغانستان کې په هرو دریو کسانو کې یو کس وږی بیده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغان کورنیو ته د اړتیا وړ خوړو په برابرولو کې مرسته کوي او له مرسته ورکوونکو غواړي چې د خوښۍ او شکر په دې ورځو کې د یو وخت خوړه چې اتیا سنټه کېږي شیر د میل یا خوړو شریک کړئ له لارې له دې پروګرام سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې روان 2015 کال د افغانستان نږدې 23 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د حماس ډلې د مشرتابه یو لور پورې غړي ویلي دوی د اوربان له هغه وړاندې سره موافقه کړې چې دوی ورزي او درې دوه ورځې وړاندې قطر او مصر کړي وو. خلیل الحیات د شنبې په ورځ د حمل نهمه په یو تلویزیوني وینا کې ویل چې د حماس سلی د لورې د منځګړو وړاندیز ته مثبت دی او دوی منلی دی. حماس د امریکا او اروپا اتحادې له لورې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کېږي. د حماس مشر چې د غزې په تړانګ کې د ډلې د مذاکره کوونکي هیات مشري هم کوي هیله څرګنده کړه چې اسرائیل دا وړاندیز رات نکړي. هغه په ورته وخت کې ویل چې دا ماس بي وسلې کول تر هغه وخت سره کرخه ده چې تر څو پورې د اسرائیل اشغال دوام وکړي. روسي خبرم دا چې په داسې حال کې چې روسي پر اوکراین بریدون ته زور کړی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون شنبه د مارچ په 9 د اوکراین له لویدیځو شریکانو څخه د روسي پر وړاندې د پیاوړي خبرګون غوښتنه وکړه. مننه تاسو د ازادي رادیو وريدونکو. نن یک شنبه د کوچنی اختر لمانځه ادا شو.
الله اکبر الحمد لله رب العالمين.
اختر زی ډالې درته هم لرو. او د اختر په مناسبت د 2033 پته بندیان خوشی کېدل.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت یو شمیر چارواکي وایي د متقابل احترام اقتصاد محور او حسن اړیکو په چوکاټ کې لنړۍ سره د تعامل غوښتنې کړي. د طالبان حکومت د ریاست الوزراء مرستیالانو نن یکشنبه د کوچني اختر د لمانځه ادا کولو پر مهال پر دې موضوع ټینګار وکړ. د طالب چارواکي د زمال نړۍ سره د تعامل خبر کوي چې نړیوال ټولنې تل په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو په نه خوندیتوب د یو ټول ګډونه او حکومت په نه جوړولو او یو شمیر نور موضوعاتو د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې دي. تازه یو شمیر بهرنیو افغان شخص سیاستونو پخوانی او اوسنی چارواکو په خپل اخترز پیغامونه کې په دې موضوع بیا ټینګار کړی دی. نور حال فیروزی عزیزی وبری.
الله اکبر. الحمد لله رب العالمين.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء د مرستيالانو په ګډون یو شمیر طالب چارواکو د کوچنی اختر لمونځ د دوی تر کنټرول لاندې ارکی ادا کړ او په خپل سرګندونو کې لنډی سره د تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستيال عبدالسلام حنفي تر لمانځه وروسته خبرو کې چې ویډیو یې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خبره کړې وویل
همه کشورهای همسایه پیغام با این است که ما با همه خواهان روابط نیک
زموږ پیغام ټولو گاونډیو هیوادونو ته دا دی چې موږ له ټولو سره د نیکو او حسنه اړیکو د اسلامي اخوت او متقابل درناوي غوښتونکي یو. دغه راز موږ د سیمې او نړیوالو ټولو هیوادونو سره هم د حسنه اقتصاد محوره د درناوي او متقابل تعامل غوښتونکي یو.
که څه هم په دې مراسمو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ګډون نه وکړی خو په اختریز پیغام کې چې د یو بل چا لخوا واورول سو نړۍ ته یې ډاډ ورکړی او ویلي و چې دوی د هیڅ هیواد په چارو کې نه یوازې مداخله نه کوي بلکې په ټکو یې د اړیکو د پراختیا او دوه اړخیزه تعامل غوښتونکي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم خپل خبرو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې دوی سره د راغنده او مناسب سیاسي اقتصادي تعاملاتو ته لار هواره کړي. دا طالب چارواکي داسې مهال نړۍ سره د تعامل خبره کوي چې نړیوالې ټولنې تل په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په نه خوندیتوب د یو ټول ګډونه حکومت په نه جوړولو او یو شمېر نورو موضوعاتو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي. تازه یو شمېر بهرنیو او افغان شخصیتونو او پخوانیو او اوسنیو چارواکو په خپلو اخترېزو پیغامونو کې په دې موضوعاتو بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل اخترې پیغام کې چې د شنبې په ورځ په خپل اکسپانه یې خپور کړی د اختر مبارکۍ ترڅنګ د بشري حقونو او عدالت پر تامینولو ټینګار کړی دی. هغه د سولې په فضا کې ټولو ته یو باعزته او هیله مند ژوند غوښتی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ورته هیله څرګنده کړې. ښاغلي کرزي هم د شنبې په ورځ په خپل اکسپانه پر یووالي سوکالۍ او د یو بل پر منلو او یو ځل بیا د نجونو په تعلیم ټینګار کړی دی. تېر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپل اکسپانه خپور کړی اختر پیغام کې هیله څرګنده کړې چې افغانانو ته د ټولنیز عدالت تر سیوري لاندې د بایزات ژوند زمينه برابر سي. خو د طالبانو د حکومت ځینو مخالفو جبهو خبرداري ورکړی چې تر اختر وروسته به خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه په خپل اکسپانه د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه جبهه پر طالبانو روزه میاست کې بریدونه درولي و خو په ټکو یې له اختر وروسته به بیرته دوام ورکړي. د جبهې له ملکيانو غوښتي چې د طالبانو د راټولېدو مرکزونو قطعاتو اډو او اشخاصو ته لنګدې کې دوه ډډه وکړي. د طالبانو حکومت بیا مخ کې د دغه جبهو بریدونه ناکام او آن په ځینو مواردو کې د دوی خبر پاڼې او د عملیاتو اعلان د امنیت او خلکو د اسانو د مخشوشولو لپاره تبلیغات بللي و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اختر ته هر څوک یو ډالۍ لري. افغان سندرغاړي هم یو شمیر دوی ازادي راډیو سره خبرې کړي چې زموږ همکاري پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. راپور پی وی سندرې پیل کړي.
چشم تو غزل خانه، نگاه تو کارانه، لبخند تو آهنگ شیرین عاشقانه. ای عاشقانه، ای عاشقانه، بگذار که آهنگ نگاه تب خانه جانم تو بگو جانه که من.
فردین فریاد نوی سندره مینوالو تای داختر دالی دا چه غوری دا ازادی راژیو للاری ورته دالی کری؟
میخوایم ایام عید
د نیکمرغه کوچنی اختر لا ملت تاسو ته چې په هیواد کې د نن نه بهر یاست نیکی هلی او مبارکي وړاندې کوم. د خوشحالی ورځ د غواړم خپل نوې سندره ته می د سفر ملګری ووسه تاسو ته خبر کړم. دا د چورن خوند واخلي او خو خاموشي
لذت ببرین و خوشتان بیا.
تو هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم جان جگرم باش.
هم نفسم باش تو هم سفرم باش هر لحظه کنارم بنشین ببرم باش
کوچنی اختر کې ډېر افغان سندرغاړي د چروشوي کنسرتونو ځانګړي پروګرامونه نه لري خو خپلې نوې سندرې د اختر ډالې په دود خپلو مینوالو ته وړاندې کوي. سندرغاړي وحید صابری هم ازادي راډیو ته وویل چې خپله نوې سندره به د اختر په مناسبت خپره کړي.
نه کوم برنامه مشخص نه
لرم، زه کوم ځای کوم ځانګړی پروګرام نه لرم، کوم تلویزیونی پروګرام، یوازې کوچنی اختر ته زما ورور قدرت صابری چې آرشیف مې هغه سره دی زما یوه نوې سندره خپروي.
دغه شان سندرغاړي ښاپیري نغمه هم وایي چې د اختر په مناسبت به خپلې نوې سندره خپره کړي. نوموړی د ازادي راډیو له لارې خپلو مینهوالو ته اختر مبارکي وویله.
نن می زړګی زکا خوشحال دی سبا اختر دی د یار کیږي دیدنونه اختر د ټول مبارک شه که مسافر وي که د یار پر څنګ وینه اختر د دواړو مبارک شه زبداسه لاسونه یار ته ورکوما اختر ته زکا خوشحالیږم چه مرور جانان با ما پخلا کبینا دا خوگ وطن پا تم تاما دیر اخترونا پا ما تیر شو بی وطانا بد نصیبی تره سرای و رکلی گنی چوک نواری چه بل وطن کبینا گرانو هیوادوالو گرانو منوالو گرانو دوستانو لرو بر افغانانو لرو بر پختنو د دنیا په هر ګوټ کې مسافرو اختر مو ډیر ډیر مبارک شه. د زړه له کومې تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم.
چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د سندرغاړو د سندریزي ډالې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي بندیز لګولی دی. دوی د اسلام له نظره موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله ډېر افغان سندرغاړي له خپل هېواده وتلي چې یو شمېر یې خپل هنري فعالیتونه لري، خو ډېره برخه دوی د امکاناتو د نشتون له امله تازه څه نه دي وړاندې کړي.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
نن د افغانستان په ګډون په ګډو ودونو کې د کوچنی اختر لمړۍ ورځ ده. د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي وایي روژه یې په غربت کې تېره کړه او د اقتصادي ستونزو په ګډون ګڼو نورو ستونزو له امله د اختر خوښي سمه نشي نمانځلی، خو یو شمېر دوی بیا وایي خوښ دي چې امنیت شته. نور هم په دې راپور کې
په داسې حال کې چې نن یکشنبه د مارچ 1 د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ نمانځل کیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزو ترې د اختر خوښي اخیستي. ډېرې دوی وایي د غربت او بېوزلۍ له امله د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی کړی، یوازې د اختر لمونځونه وکړل او نور ورځ په خوب تیروي. د ننګرهار یو اوسیدونکي نور هغه ازادي راډیو ته وویل
د غربت اختر هغه اختر چې سړی ته پکې درد ورزي او خفګان پکې ډېری په ځای دی چې خوشحالي پکې، ځکه هماغه روژه وس چې روژه ماته خلاص شو او روژې خلاصې شول بیا موږ اختر شوخ وس اختر په خونه هغسې پوه نه شولو که څنګه چې نور خلک یې پوه شو، ځکه چې نه کالي وو نه هغسې خوشحالیانې وې، ماشومان دي د هغوی ژړاګانې د هغوی کالي غوښتل.
د ختیځ لغمان اوسیدونکي عمر خان ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا اقتصادي ستونزو له بل لوري د برېښنا کمښت او د ټلیفوني شبکو خرابوالی د دوی اختر پیکه کړی.
غټه ستونزه نن د اختر ورځ انټرنټ ده چې نه انټرنټ کار کوي دا د غرمه ده نه شبکې هم داسې کار کوي چې سړی په خپلو خپلوانو ته که ډېر سنه هغه د اختر مبارکي ورسوي هغه هم نه کېږي.
خود پلازمین کابل یو وسیدون کی مساوی ازادی راډیو ته ویل اقتصادی سنجشته خوب خبرې د امنیت لپلاوا اختر په خوخین منځ یو کوم امنیتی ویری پرته هر خوات للیشي
ډیر خوشاله یو چې ډیر امنیت د خلکو لپاره نیولای دا ډیر امنیت تامین کړی دا نو په هر ارسه کې
دی وایي د طالبانو حکومت د کابل په بیلابیلو سیمو کې کلک امنیتی تدابیر نیولې او د خلکو د امنیت د ساتنې په هدف طالب ځواکونه لیدل کیږي تیر ورځ د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل ولایتونو کې امنیتی تدابیر ډیر کړي په افغانستان کې تر ډیر اختر په دودیز ډول منځل کیږي د نویو جامو لاخوستلو او د اختر له لمانځه وروسته خلک له یو بل کړه د اختر د مبارکۍ لپاره ورځي او د اختر خوښي ویشي دغه شان لویان تر ډیره کوچنیانو ته د اختری په نوم پیسې هم ورکوي خو یو شمېر کابل خاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ترانسپورټي ستونزې شته ځکه د عامه ترانسپورټ امکانات ډیر کم دی او ټیکسي ته د دوی وس نه کیږي چې خپلو خپلوانو او دوستانو کره اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي دغه راز د خلکو د اقتصادي ستونزو له امله ماشومانو ته د اختری ورکول دود هم ډیر پیکه شوی دی
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
ازادي راډیو 14 ساعته
یوه امریکایي میرمنه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تلنګ د 2 میاشتنی ځنډ وروسته خوشی شو. فای هال د امریکا ولسمشر باندې کړی ویل دی چې هغه افغان میرمنه چې د طالبانو په زندانونو کې دي له ټولو حقونو محرومې دي. په همدې حال کې یو شمېر میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې بند تیر کړی وایي هلته له میرمنو سره غیر انساني چلند کوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو له زندانه تازه خوشی شوی امریکایي میرمن فای هال د طالبانو په زندانونو کې د افغان زندانی خزو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده نو موري چې له نږدې 2 میاشتنی بند وروسته پرون شنبه د مارچ په 9 د طالبانو له زندانه خوشی شوی په یو ویډیو بیان کې چې نن 1 شنبه د سپینې ماڼۍ په اکسپانه خپور شوی د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ مننه کړې او ویلي دي چې د طالبانو په زندانونو کې زنداني افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې دي نو موري د خپل خبرو په دوام خغل ټرمپ مخاطب کړي ویلي دي
یوازې غواړم پرې پوه شي چې په افغانستان کې ټولو بندي خزو تل لمه پوښتنه کوله چې ترامپ څه وخت راځي دوی تاسو ته د ژغورونکي په سترګه ګوري دوی انتظار دی چې تاسو یې خوشی کړي ټول یې لا هم بندیانې دي او هیڅ حقوق نه لري
دا بی بی سی دی یو راپور پر بنسټ چنن د مارچ په 10 خبر شوې مرمن حال چې تر دې دمه له قطري چارواکو سره ده د روان کال د فبرورۍ په لومړۍ نیټه لوی برتنوي جوړي او د هغوی له افغان ژباړون کې سره یو ځای نیول شوی و دا برتنوي جوړه پیټر رینولډز او باربي رینولډز له تیرو 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د زده کړو او د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې فعالیتونه کول په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې بند تیر کړی هم وایي چې هلته ښځې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي له ډلې د ښځو د حقونو فعالې روحي سعی ازادي راډیو ته وویل
در زندان های رژیم طالبان هیچ
د طالبانو د رژیم په زندانونو کې بندیان هیڅ ډول مسؤلیت نه لري دوی د روغتیا سانتیا او خپل کورنۍ سره د اړیکو وکیل لرلو او لزانه د دفاع له حق محروم دي او له هر ډول فزیکی او رواني شکنجه سره مخ کیږي
د خوځو د حقونو بلفعال جولیا فارسی چې درې میاشتې طالبانو زندانی کړی و وویل
نه یوازې زه بلکې ټولو خزینه بندیانو له بده مرغه خپلو حقونو ته لاسرسی نه درلود هیڅ چاته د وکیل د نیولو حق نه ورکول کېده دغه راز دوی د خپلو کورنیو له غړو سره هیڅ ډول اړیکې نسوي نیولی موږ آن د بیرون تازه هوا د تنفس کولو او د اسمان د لیدو حق نه درلود
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې ادعا او له زندانه د امریکایي میرمنې د خوشی کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هغو میرمنو چې د طالبانو په زندانونو کې وي هم بشري حقونو ته د نه لاسرسي او د طالبانو په زندانونو کې د ناوړه شرایطو په اړه څرګندونې کړي خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي هغه ادعا چې نړۍ او یو شمېر افغانانو ته د منلو وړ نه ده په امریکا کې واک ته د ډونالډ ټرمپ له بیا ځلې رسېدو وروسته فای هال دوهم امریکایي وګړی دی چې د طالبانو له زندانه خوشي کیږي له دې نږدې 2 اونۍ وړاندې بل امریکایي تبه جورج ګیلزمن هم د طالبانو له زندانه خوشي شوی و هغه کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد او د بندیانو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي له سفر وروسته خوشي شو
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ
ازادي رادیو سلیروی ساعته.
د ترکیې تر ټولو پستر ښار استنبول کې د ښاروال د نیول کېدو په اعتراض کې مظاهرې شوې دي. دا اعتراضونه د ترکیې د تاریخ په وروستیو کلونو کې بې ساري بلل شوي دي. تفصیلي په راپور کې
د استنبول د ښاروال د بندي کېدو پر ضد د اعتراضونو په دوام کې د شنبه په ورځ یو ځل بیا په مالټاپه سیمه کې چې د دې ښار په آسیایي برخه کې موقعیت لري پراخ لاریون وشو. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې مظاهره کې سلګونو زرو کسانو ګډون کړی وو چې دا یې په تیرو لسو کلونو کې د ترکیې یو تر ټولو لویه اعتراضي غونډه بللې ده. خلک په داسې حال کې د اکرم امام اوغلو په ملاتړ سړکونو ته راووتل چې د رچب طیب اردوغان حکومت په تیرو لسو ورځو کې هڅه کړې چې دا اعتراضونه وځپي. د رویټرز د راپور له مخې د دې اعتراضونو له پایله تر اوسه نږدې 3000 کسان د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. 45 کلن اکرم امام اوغلو دوی ونې مخکې د چهارشنبه په ورځ د لسګونو نورو کسانو چې سیاستوال، خبریالان او سوداګر پکې شامل وو د مالی فساد د یوې قضیې د تحقیقاتو په ترڅ کې ونیول شو. هغه د جرمی سازمان په جوړولو او مدیریت بډې اخیستلو او اخاذې تورن شوی، خو نوموړي دا تورونه رد کړي دي. د جمهوری پال خلق ګوند مشر اوزګور اوزل چې د اردوغان د حکومت د اپوزیسون مشرک وی تیره اونۍ د استانبول د ښاروالۍ مخته د پراخې غونډې په محل د امام اوغلو پر ضد تورونه بې اساسه، بې مدرک او بې پایه وبلل. نوموړي د شنبه د ورځې د مظاهرې په محل وبل د ترکیې میلیونونه خلک د اکرم امام اوغلو د ازادۍ دو او د ولسمشرۍ د مخکنیو انتخاباتو غوښتون کړي. هغه د استانبول د بندي ښاروال پر ضد لګیدلي تورونه په سیاسي انګیزه او بې بنسټه وبلل. په دې غونډه کې د امام اوغلو یو لیک د اعتراض کوونکو په وړاندې ولوستل شو چې پکې راغلی وو هر څومره چې وغواړي د بندي وساتي او محاکمه کړي، خو ملت ثابته کړي چې ټولې د سیاسي او لومی به لمنځه یوسي. د اکرم امام اوغلو نیونه د یو سیاسي اقدام په توګه ارزول کیږي څو نوموړی د راتلونکو ولسمشري ټاکنو له سیالۍ لري وساتل شي، خو حکومت ټینګار کوي چې د ترکیې محکمې په خپلواک ډول پریکړه کوي. له خبرونو ور اخوا
د طالبان حکومت اعلان کړی چې د کوچني اختر په مناسبت له 15000 ډیر بندیان خوشی کړي وي هم د بند موده کم شوه ده. د طالبان حکومت د ستري محکمې له لوري په خبر شو خبر پړن کې چې د دوی د مشر مله هیبت الله د زنګړي فرمان مخې په دوی کې 2433 پېټ بندیان چې د بخښنې وړ وو خوشی شوي او د 3125 نور د بند موده کم شوه ده. طالبان دا نه د بډاګه کړی چې خوشی زندانیان په کوم ډول جربونو تورونه خو د بشري حقوقو شمیر فعالان مای چې دوی د ټولو هغو زندانیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې افغانانو د قانون د غختلو په تور طالبانو بندین کړی دي. نور حال پر راپور کې
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړی. د طالبانو د ستري محکمې له لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 9 خبره شوې راغلي چې 2433 پېټه زندانیان چې د بخښنې وړ وو د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشی کړي او د 3125 نورو د بند په موده کې کمواله راغله. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دا زندانیان د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله د ځانګړي فرمان او د طالبانو د حکومت د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په هڅه خوشی شوي او د بند موده یې کم شوې. په همدې حال کې د ننګرهار یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی چې د بند موده درې میاشتې پاتې و تازه را خوشی شوی.
بره خوش کې دا سره موږ ټول خوشاله شو. موږ د ما ماما د کورنۍ د میرمن د اولادونه د سپینسر مور نو موږ ټول مننه کوو چې دغه سید خوشالیو په مناسبتونو کې بندیان را خوش کړي.
خو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان له طالبانو د ټولو هغه سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. د ښځو د حقوقو فعالې روقي سایی ازادي راډیو ته وویل
سره ازادي
موږ د ټولو هغو خلکو د خوشی کېدو غوښتنه کوو چې د خپل حقوقو د غوښتلو په جرم طالبانو زندانی کړي او په نامعلوم ځایونو کې ساتل کیږي. طالبان حق نه لري هغه څوک چې د عدالت غوښتنه کوي او د عدالت د پلي کېدو لپاره مبارزه کوي زندانی کړي. د دوی زندانی کول غیر قانوني عمل دی.
یو مدني فعال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ کله هغه زندانیان نه خوشی کوي چې د خلکو د حق خبره کوي.
طالبان فکر کوي چې د دوی د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو حقیقي خنډ همدغه حلقه ده، او دا واقعیت هم دی ځکه دوی په دلیل او منطق سره د طالبانو د واکمنۍ تاوانونه او زیانونه نړۍ ته وړاندې کوي، خپلو خلکو ته یې وړاندې کوي. زما په خیال باندې دا کوم خلک چې دوی غواړي چې خوشي کوي یوازې هغه خلک دي چې په نه جرم باندې دوی نیولي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ همدا اوس هم د طالبانو په زندانونو کې ډېری فعالان او خبریالان بندیان دي او کورنۍ د دوی د خوشي کېدو په تمه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او تری تم کولو تورن دی. د روان مارچ میاشتې په شلمه د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښې چې پکې هدفي پټي او ناقانونه وژنې، جبري بې درکه کول، شکنجه چې د مرګ لامل ګرځېدلې او خپل سر او ناقانونه نیونې د پام وړ زیاتې شوې. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري حکومت د وسلوالو پوځ سلګونه غړي نیولي، شکنجه کړي او په نامعلومو زندانونو کې بندیان کړي. د طالبانو حکومت که څه هم په وار وار غډول راپورونه رد کړي، خو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې د بشري حقونو او د زده کړو د لسګونو فعالانو، د مدني ټولنې د غړو، خبریالانو، د تیر جمهوري حکومت سرتیرو او معترضو میرمنو د نیول کېدو او شکنجه کېدو راپورونه خپاره شوي دي.
لزدکړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
سینه افغانان چې په بیلابیل برخو کې عام خلکو ته خدمتونه رسوي وایي چې د اختر په ورځو هم رخصت نه دي او خپلو چارو ته دوام ورکوي. دوی وایي د خلکو خوشحالي او اختر دوی خوښي او اختر دي. زموږ همکاري فیروزه زی له سوتنو دوی سره خبرې کړې دي.
زه ډاکټر خلیل رحمان د خوست ولایت یاري شروع ولسوالۍ د صدک کلی اوسیدونکی یم. تا چې د نن د کوچنی اختر لومړنۍ ورځ ده، ټولې امت مسلمه ته مبارک او بختور وي. موږ دا خپله مسلک دی چې په دې هغې کې داسې خاصې رسختۍ نشته، موږ په دې هغې خدمت کېږو د خپلو هیوادوالو او وطنوالو خدمت وکړي. روغتیا زه اوس تر اوسه پورې هم د دې په شپړ کې لګیا یم، نګیز وختي نه روتلی یم، تر اوسه پورې بس د په خدمت کې یم. بس دې ته الله شفا آج عاجلک او کمیلا ور نصیب کی.
حکیم سجاد یم د ننګرهار ولایت مارکو بازار خیات. دا چې مونږه جوړی جوړی کړی وی او بیگا تر دو بجو پوری بازار کې ناس و، هغه کسانو ته چې مونږ سره جوړی یا بیانی راکړی وی او د ډیر غریبۍ او غربت وجه مونږ سره په دکان کې سل یو نیم سل جوړی پاتې شوې. دا چې مونږ به کوم گاک ته زنګ ووال او معلومات په مور سره وکړه چې تاسو جوړه ده مونږ سره دکان کې، نو هغه به مونږ ته زنګ ووال چې مطلب مونږ سره روپۍ نشته دی. او سهار مانځه سره بیا وتی او تر اوسه پورې په دکان کې و، د هغو خلکو دپاره چې د چا جوړې مونږ سره پاتې شوې وي.
خلفت الله مهم زیم د ننګرهار شینوار سپینغر ولسوالۍ نه. او تا یو نن هم د اختر په ورځ باندې هغه صدقی خیراتونو زکاتونه چې موږ ته ملګرو دوستانو شتمنو هیوادوالو رالیږلي دي، نو دا ورته رسوو. او دلته په چم ګاونډ کې هغه یتیمان، کونډې او بېوزله، بېکاسه، بې سرپرسته اړمنې کورنۍ چې په واقعي معنا اړمنې مستحق کې دي هغوی ته رسوو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو
آزادی رادیو 24 ساعته. د طالبانو له بنده خوشی شوې امریکایي خزی فیډیال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه مننه وکړه چې خپل واته د خی په بیرته بیول کې مرسته وکړه. فیډیال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په خطاب کې ویلي چې په افغانستان کې بندي خزی انتظار واسي چې هغه خوشی کړي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو لوري بندي وه. له خوشی کېدو وروسته د هغې روغتیا وضعیت ښه وبلل شو. فیډیال د پنجشنبې په ورځ قطر په لوجستیک ملاتړ خوشی شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا پاکستان وغوښتل چې حضور له خپل خاورې د افغان کډوالو د سلو زرو لجات لغوه کړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګه د شنبې په ورځ نامخته په خپل ایکس باندې یو پخوانی ټویټر کې له پاکستان په ځانګړي ډول د افغان هنرمندانو په استول اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د بیلګې په توګه د نور الله په نوم دی افغان هنرمند یادونه کړې. ویل دي چې کاغ افغانان ته واصل شي، افغانستان ته واصل شي، دا په نه یوازې ظالمانه بلکې په دې کار سره دوی خپل غاک میراث او هویت له لاسه ورکړي. ورسته خبرم دا چې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو پی د کوچنی اختر د مبارکۍ ترڅنګ یو ځل بیا په افغانستان کې لوګو کسانو ته اندېښنه ښودلې. د دبليو پی د افغانستان څنګه په روشن بینه وخت په خپل ایکس باندې لیکلي چې په داسې حال کې چې د کوچنی اختر په میلیونونو نمانځونکو له خپل کورنۍ سره د خوړو پر دسترخوان راټولېږي، په افغانستان کې په هرو دریو کسانو کې یو کس وږی ویده کیږي.
آزادی ملمه
آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو د آزادی میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدینه وورو په پایل کې. محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
ډیره زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کړو ما لپاره ډېر سخت و چې په هنتون ته لاړه سم او هلته درس ووایم. نو ما خپل زده کړې لړۍ زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم محبوبه جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بلاخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې، او که مخکې دینه چې لوړو زده کړو ته پیل وکړې راووتل افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عملته زیږیدلې ما، عملته مې خپل مکتب وایلې، د ښوونځي مې هلته ولې دولسم صنف مې هلته خلاص کو. ډېرې ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډېرې ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې هم صنف کې لسم صنف کې ما په خپل ویسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې پوهنتون ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریک کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریالت کې اپلای وکړله، او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا مکم زیار او کوم زحمت چې ما استلې دوی لپاره ډیر پیرینګ او ډیر تا ډیر تا جالب او ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دو پانتون کې تر سره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که دغه خپلې قصې پاک لګ لاند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتې؟
زه چې افغانستان کې یو ماشوم ما زما ورخ په پولیو شولې، نو پولیو نیولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ته نه شولسته. هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه وم. زه باید په کور ناسته وای ځکه چې د ټولنه ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله. نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتب خلاص شم ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پانتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شم ډېر زیات ستړی وم، د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري. نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره او شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زه نه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغه سره ځان برابر کړی وای. مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی ښېنه مراتم لرلې. نو ډېرې ستونزې وې، مګر حداقل هغه امکانات و ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جان، څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري، دا بیا ډېر زیات ستونزمنوي. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځه وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي.
محبوبه جانې، د ژوند په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړ، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته یې انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل ځان پیژندو، ما خپل لیاقت پیژندو. کوم ستونزه چې ما ته راغلې وه یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم، هغه ما نه و انتخاب کړی. مګر تحصیل ښه ژوند، ښه تحصیل زما هدف و، او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون ډیشنو کې ډېره ښه وم، او ما دپاره همدغه راتلونکی وم، همداله ښه راتلونکی راکوه. نو همدغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلې ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي او د هغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله. او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن ښه نه وي هغه بیا نه شي کولی چې چیرته هم ورسیږي نه، ماز هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کوله.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړې هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت یو رقم سر می را باندې تاویدو چې چی شي وکم، کنجی نه شروع کم، سره کم وکم، چانه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیک انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېر زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، هغه کې ډېر ښه خلک و چې ما سره یې همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هیڅ مشکل نسته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي، مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده، یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولیده بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ را ته وخت، چې شیبا لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانه ولا مې نه سو آف آن کولا مې نه شو، نو دا مې را وخت د رته وخت ستدا مې مخ کیږي او ایرانه په پاتون چې دی باندې زستو کوم، هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه و، نو بیا ځا انټرنیټ ته ما چې کوم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی، نو زما ورولان مته انټرنیټ حال کو، چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسي خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلسټ وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلسټ توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوند نه کوي، نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو. اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوو.
محبوبه جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبر یاستئ د ټیکنالوژۍ برخه، او یا هم که په ټوله کې د انجینرۍ برخه وایو، د ښځو او د نجونو د پاره یو قسم ته لا تر اوسه پورې هم منل شوی نه ده، او داسې یوه رشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مخته بوزي، او نجونو باندې د دغه رشته د مخته وړلو باور نه لري، د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي، فزي په انجینرینګ کې شي نه دي، فزي په پلانه کې شي نه دي، نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی، د اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي، او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نه پوهېږم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو، او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینیرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري ډېفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړئ؟ کورنۍ څه ویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه وینې نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړی هره ورځ زه وینې ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل، نو وروسته یې کوم شی ونه ویلي. نه، کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ او یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنها ژوند کوئ که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس و ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړئ او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کړي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه،
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته ووایئ چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لرئ، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم موخه لرئ، هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کوې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوې چې هغه رشتې ته کامیابه شوې یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر ګزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر ګزاره یم. او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجان راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یئ، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرستې ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اورېدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده. او فیزیکل ستونزا هر څوک لري کاغه نه پیګم جګیدلای نسی کې ناستلای نسی دا ستونزا کومه خاص ده دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ کوم هدف دی کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن تراولې یو یا کله د را یادې کې د خوشحالي احساس کې هغه کومه خاطره
زما لپاره او دې زیاتې ښه خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېر داس خلک ویل چې زه به له پوهنتون نه فارغ نه شم هغه هم بیا په امریکې کې نو اس یو خوب دی نو کله چې زه له پوهنتون فارغېدلم زه په ډېرې ښو نمراتو فارغ شوم او زما پلارجان آنلاین ناست و زما یو ملګری ورته په واتساپ کې کال کړی و او هغه ناست و هغه ولیده نو د ما د پاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو وویني او دا د ما د پاره ډېره لویه او ډېره خوشحالي خبره ده او همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابي رسیدلو د پاره حتما سختې او ترخې شېبې هم تا تېرې کړي که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړې اوسې وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوې هغه سره شریک کې
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پټمم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته ګرځېدلای نه شي ته ښځه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې نو هغه ورځ ما وویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې مګر ډېره زیاته توهین شوې وم مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې هېره کړه خو یې راشه مینه نه ده تر اوسه پورې
ژوند د اوس څنګه تیریږي څومره راضي یاستئ د ژوند نه او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي اوس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس ښه دی اوس ډېر ښه دی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم ځای کې سیمه د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی او هغه وخت نه ډیر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه خو وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې که دا راته وایي چې د راتلونکي لپاره د افغانو ښځو لپاره د افغانو نجونو لپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ په راتلونکي کې داسې کوم پلان لرئ چې د نجونو سره یا د ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوي مرسته وکړي او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می هم دا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دي ناستې وي او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړې دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي یوال تبر تخپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبودي په دې اړه مکلف فکر کړي؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر د کی وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او الته تل زم ما حق دی، زم ما هیواد دی. نو بالکل ډیر ډیر می په فکر کړي دی افغانستان ته بهات من زم او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې تبیا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د څلور پنځه کالو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو کار خو اصلا نشته شوی نه ده ټکنالوژي ته په خصوص.
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شی بو پورې مال وئ.
ډیره زیاته مننه.